دا مشال ریډیو دی. نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې وړومبنۍ نیټه ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه سهرنۍ خپرونه کې هرکلی وایم د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. په خپرونه کې حال درکو قطر ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره روانې هلې ځلې څنګه دي، کوم اړخته روانې دي، او د عوامي نسل ګوند په غړو د وسلوالو بریدونه ولې ډېر شوي دي، په دغه موضوعاتو راپورونه لرو. وړومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې خبرونه وو.
سهر مو په خیر او ړومبی د مشال خبرونو سره ټکی. د عربي هیواد قطر دوه ورځنی سفر نه پس افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ماښام خپل هیواد ته ستون شوی دی. په کراچۍ کې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو له وجې عوامي نېشنل ګوند خپل 13 سیاسي دفترونه تړلي دي. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي جرنیل وایي چې د دغه هیواد نه د پوځي سامانونو امریکا ته واپس لیږلو باندې به د 50 نه تر شپږو اربو ډالرو پورې لګښت راځي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په امکاناتو بحث وکړ. د قطر د حکومتي خبري رسنو له مخه ولسمشر کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفه ثانی په ګډون له جګپوړو مشرانو سره وکتل، خو د خبرو اترو د تفصیل په اړه یې سنې دي ویلي. له سفر مخکې د ښاغلي کرزی دفتر ویلي وو کرزی به په دوحه کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو په اړه خبری وکړي. کرزی په تیر وخت کې د قطر د خبرو مخالفت کړی و او داسې انګیرله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې خبرو کې ممکن افغان حکومت څنګ ته شي. طالبانو هم له کرزی سره خبرې رد کړې دي. امریکا په روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خبرو میشته دي کینی. افغان ولسمشر کرزی پرون ماښام وطن ته ستون شو. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبي ویاند او د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو او بریدونو له وجې دوی په یاد ښار کې خپل 13 سیاسي دفترونه تړلي دي. ویاند عبدالمالک زیاته کړه،
زموږ لپاره چې دغه مشکله خبره دا ده چې اوس چې دغه نوی د لهر راغلی په دې کې زموږ د پارټۍ هغه چې ام چې هغه اهم غوندونه یې چې اهم عہدیداران یې د سفر کسان یې هغه ټارګټ کېږي. پای کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینئر نائب صدر، سینټرل کمیټۍ ممبر، پرو زموږ د ضلع سینئر نائب صدر او دا شانې زموږ د ډېر های پروفایل خلک چې دي کنه هغه به ټارګټ شوي.
تیر ورځ هم د خیبر پختونخوا د بنو سره نږدې په جانیخیلو سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو پخوانی د صوبایي اسمبلۍ د غړي عدنان وزیر په یو قافله هغه وخت د ریموټ کنټرول په واسطه بمي برید وشو چې هغه یو سیاسي انتخاباتي غونډې ته روان وو. په دغه پیښه کې دوه قبایلي مشران وژل شوي او د عدنان وزیر په شمول شپږ کسان زخمیان شوي وو. د دغه پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې وه. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي جنرال وایي له دې هیواد څخه د امریکا د پوځي وسایتو او شیانو په انتقال به د 50 او 60 اربو ډالرو ترمنځ لګښت وشي. جنرال سټیفن شپیرو وایي په افغانستان کې د دوی شاوخوا 25,000 پوځي وسایت پاتې دي او دا به په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو پیچلی او سخت عملیات وي. جنرال شپیرو دغه راز وویل د ساحې قمانداران به د افغان پوځ او پولیسو د اړتیا وړ شیان چې د ساتلو توان یې هم ولري په ګوته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه وسایت او شیان د پاکستان د کراچۍ بندر للارې وطن ته انتقال کړي. د امریکا په ورجینیا ریاست کې د ټریفک په یو حادثه کې 3 کسان مړه او 40 نور جوبل شوې دي. په دغه حادثه کې 15 موټرو ته زیان رسیدلې ده. دغه حادثه پرون د اتوار په ورځ د غرمې د ورجینیا او شمالي کیرولاینا ریاست پولیس سره نږدې د زیاتې لړې له وجې رامنځته شوه. د راپورونو له مخه ځینو موټرو باندې د اتوار تر ماښامه اور لګېدلی و او امدادي کارکوونکي به سیمه کې موجود وو. په داسې حال کې چې په کورین پیننسولا کې حالات کړکیچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدیدی جنگي هلیکاپټرې F-22 لیږلې دي. واشنگټن په جاپان کې د خپلې پوځي اډې نه دغه په راډار نه معلومېدونکي F-22 جنگي هلیکاپټرې د جنوبي کوریا او امریکا د ګډو پوځي مشکونو د ملاتړ لپاره لیږلې دي. د تېرې میاشتې په 13 نیټه پیانګ یانګ اعلان کړی و چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ د جنگ صورتحال دی او زیاته کړی وه چې د شمالي کوریا پوزونو په جنوبي کوریا او سیمه کې پوزي اډې په نخښه کړې دي. د تیر اونۍ په سر کې کله چې په پوزي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره امریکا خپل دوه بی دوه بمبار الوتکې ولیږلې، نو پیانګ یانګ د دغه ګام غندنه کړې وه او ورته یې راپارونکي عمل ویلی و. د ایسویانو پوپ فرانسیس د ایسټر په موقع په خپل لومړی وینا کې په نړۍ کې د امن غږ کړی دی. پرون د اتوار په ورځ ښاغلی فرانسیس په خپل وینا کې په خاصه توګه د اسرائیل، فلسطین، شام، د یو شمیر افریقایي هیوادونو او د کورین پیننسولا ذکر وکړو. پوپ فرانسیس چې په ایټالوي ژبه یې وینا کوله په ایشیا کې د کورین پیننسولا علاوه هم د امن لپاره غږ وکړ. هغه وویل چې خدای دې وکړي چې مخالفتونه کم شي او د جوړجاړی او تفاهم جذبه پرمختګ وکړي. پوپ فرانسیس په خپله وینا کې د قدرتي حسن په خوندي کولو هم ټینګار وکړ او په ټولو انسانانو یې غږ وکړ چې د قدرت د تخلیقاتو محافظ جوړ شي. اور اس نے خبردار چې د مصر د ټلویزیون مشهور مزاحیه اداکار باسم یوسف پرون د اتوار پر ورځ ورستو له هغه په ضمانت سره خوش شو چې اسلام او ولسمشر محمد مرسی ته د سپکاوی په تور ورڅخه پوښتنه وشوه. دا په داسې حال کې ده چې د مصر لوی سارنوال طلعت ابراهیم د تیر خالی پر ورځ د یوسف د نیول حکم کړی وو. باسم یوسف هر اونۍ د البرنامه پروګرام په نامه ټلویزیونی خبرونه وړاندې کوي او په ولسمشر مرسی او نورو اسلام پالو مشرانو ملنډې وهي. د یوسف مسلې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د مصر د اسلام پالی حکومت د چلند پاړه له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اردن کو سلام پختونخوا کی طرف سے سیمی او نلے کی روان و مہم و سیاسی ولسی معاشی و کلتوری چارو باندھے تازہ صورتحال درکو پروان اخبارونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د دوه ورځنی سفر نو وروستو هیواد ته راستون شوی دی. د افغانستان د سولې عالی شورا په یو پیغام کې ویلي طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کین،
باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل او فصل کې.
د پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند ویان ویلي په کراچۍ کې طالبان د دغه ګوند د سر غړي په نخښه کوي.
سنٹرل کمیٹی ممبر فروغ احمد دلی سین نائب صدر او دا شانی زنګ د خلیر های پروفایل خلک چې دی کنه هغه به ټارګټ شي. جو
او د پښتنو د کلتوري ژوند د زنی رنگونو پاړه هم یو راپور لرو.
پین زر غوغوالی به مو چول پکې هغه دا غوغوالی نو د سپیلانو د کی پکې کې خودل
تر پای پوری د مشال ریډیو سره اوس. د هر سن وړاندې ورزو اسلام آباد ته ځان خبرو چې په پاکستان کې د انتخاباتو د پاره د سیاسي ګوندونو هلې ځلې څنګه روانې دي. دغلته د الیکشن کمیشن لخوا پرون اخري ورځ ټاکل شوې وه د کاغذونو د جمع کولو کو څوک انتخاباتو کې برخه اخلي. نو دغې د پاره پرون لومبنه اخري ورځ وه چې غیتلی شو خپل کاغذونه جمع کولو شو. نور سهالزلی روان دي د ریاض ګل مساخیل لمزان خبرو. مساخیل صاحب تاسو ستریم شویم
ډیره مننه شاهین جان خورمشي.
نو مساخیل صاحب انتخابات را روان دي په ولسم مئی باندې سیاسي ګوندونو غټ غټ جلسې هم شروع کړې دي او بل خوا د ځنی سیاسي ګوندونو په مشرانو باندې بریدونه هم دوام لري. څنګه ګور دي ټول سیاسي عمل ته؟
بالکل شاهین، مونږ کوګورو نو پرون چې کومې لوی جلسې وشوې لکه پسوات کې د عمران خان جلسه او تحریک انصاف، د غشن په لاهور کې هم یو ډېر لوی جلسه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې وکړه، په کراچۍ کې منور حسن هم جلسه کړې ده. نو دغه نور چې کوم سیاسي ګوندونه ټول لګیا دي خپل اهل ځلې کوي او هر یو اوس چې کوم دی خپل خپل منشور چې کوم دی د پارټۍ هغه مخې ته راوستي چې په هغه کې د هر څه سره سره تعلیم او بیا د ترهګری خاتمه دا هم په خپل خپل منشور کې شامل کړی شوی دی، یعنی امن راوستل. هغه لړکی چې پرون کمې د مولانا فضل الرحمن په لاهور کې خبرې وکړه، نو دوی چې زمونږ په معاشره کې برداشت او د زغم کمی راغلی، دغه شانتې د بل انسان قدر او د هغه چې کم دی نو احترام هغه مونږ نه کوو، نو مونږ له تر ټولو اول د انسانیت قدر پکار وی. عمران خان هم خپل خبرې وکړې، دغه شانتې منور حسن هم خپل خبرې وکړې. خو دې کې چې کومه خبره تاسو وکړه چې بعضې سیاسي ګوندونو مشران هغه په خصوصي توګه په دړکې وته ملاویږي، نو په دغه اړه باندې زموږ وړاندې ورځو کې هم د عوامي نېشنل ګوند سره خبرې شوې وې، نو د هغې وینا وه چې دوی ته ډېرې دړکې دي او د ترهګرۍ خلاف جنګ چې کوم دی نو خصوصا دوی په خپل سر اغست دی. په خیبر پښتونخوا کې دوی په سوونو کارمندان او مشران وژل شوي دي او دغه شان عام خلک هم، نو دوی نشي کولی چې هغه شانتې لوی لوی جلسې وکړي، هغه شانتې خپل مشران عام ځایونو ته ولیږي. خو بیا هم د هغې باوجود به دي دغه جنګ چې کوم دی نو د دې د ګټلو یا د مرام ته رسولو کوشش کوي او په څه نه څه جوړ باندې به د دې مشران چې کوم دی نو به خپل اولس ته ورځي. جی
ښه، پرون ریاضګل اخیری ورځ وه کنه د کاغذونو د جمع کولو کوڅو کې انتخاباتو کې برخه اخلي؟
جی شاهین بالکل.
نو ښه،
پرون سلور بجو پوری مازیګر د دې وخت د اتوار دوره سلور بجو پوری، خو بیا بعض کسان داسي چې هغه خپل کاغذونه جمع نه کړی شو، بلکې زبدا هم یاد کم چې دوه ورځې مخکې دا وخت ختمېدو، خو بیا په هغه کې د دوه ورځو نور اضافه کړی و. نو دغه شان پرون ماسپخین یا مازیګر دا ټایم ختمېدو، خو بیا رستو الیکشن کمیشن یو اعلان وکړ چې دا د شپې تر د 12 بجو پورې تاسو جمع کولی شئ. نو بیګا تر د 12 بجو پورې مختلفو ځایونو کې ټول ملک کې کاغذونه جمع کېدل چې د الیکشن کمیشن وینا سره سم دا د شپږو زرو نه زیات کاغذونه خوښ او زرو پورې دا جمع شوي دي. خو بعضې مطبوعات بیا لیکي چې دا شمېره تر لسو زرو پورې رسېدلې ده، او دغه شانتې اوس چې کوم دی نو د دې د کره کتنې عمل، خو الیکشن کمیشن وایي چې په کومه ورځ کاغذونه جمع کېدل شروع شوي دي، نو ورسره مونږ د کره کتنې کار هم شروع کړی دی. ایف بی آر یا د ټیکسونو چې کومې محصولاتو ادارې دي یا بینکونه یا نورې د بجلی او د ګیس چې کومې ادارې دي، هغې ته ویلي دي چې د دې کسانو خلاف که څه قسمه بقایا جات یا کیسونه نو هغه تاسو مونږ ته راکې. نو دغه شان د کره کتنې عمل ورسره روان دی، خو بیا هم دا به تر د 8 اپریل د دې لپاره ټایم دی چې د نن نواله تر 8 اپریل پورې د قانوني وخت چې دی به دا ګوري. بیا به دغه شان چې کم کیسونه خارج شي، کم نمونه یا کم نمونه منظور شو، په هغه بیا چاته اعتراض دي، هغه کولی شي تر د 10 تاریخ پورې په دې باندې اپیلونه جمع کړي. په دغه اپیلونه به تر 10 تاریخ باندې بیا د فیصله، او په 13 تاریخ باندې یو کس کولی شي چې هغه خپل کاغذونه واپس واخلي، او دغه شان په 19 اپریل باندې بعد د ختمی فهرست اعلان کیږي. جی
ډیر مننه کوم ریاض ګل مساخیل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قطر د دوه ورځني سفر نو وروسته هیواد ته راستون شوی دی. په قطر کې افغان ولسمشر د قطر له امیر سره لیدل کتل کړی دی. لدې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ولسمشر کرزی به شیخ احمد بن خلیفہ اتسانی سره په د هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه وغږیږي. د فرانس خبری ایجنس په دغه اړه راپور خپور کړی دی. د رضوان مراد نه مهم ټکی اورو.
د قطر دولتي خبري آژانس وی ولسمشر کرزی او د دې هیواد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی په دوحه کې سره وکتل او د دوه اړخیزو مسالو په اړه خبرې وکړې. خو د دواړو مشرانو ترمنځ د شو خبرو اترو جزئیات لا نه دی په ډاګه شوی. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې حمد کرزی به له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړې، خو د قطر خبري آژانسونو تر اوسه په دې باب څه نه دي خبره کړې. دوحه ته د ولسمشر کرزی له روانې د دومخه د افغانستان د جمهوری ریاست وان ایمل فیضی د فرانسې له خبری آژانس سره په خبرو کې ویل چې د سولې د پروسې په لړ کې به افغان ولسمشر د قطر له امیر سره د طالبانو د دفتر پر موضوع خبرې وکړي. ایمل فیضی ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف خبرو اترو کې باید اصلي لوری افغان حکومت وي. نوموړي ویلي په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر باید یوازې د سولې د خبرو په خاطر وي، نه د نورو اهدافو لپاره. خو وسلوالو طالبانو بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستلو ولسمشر کرزی پورې کوم ارتباط نه لري او دا د طالبانو او قطر ترمنځ مسأله ده. افغان ولسمشر پرون قطر ته پرسیدو سره د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. حامد کرزی د قطر سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې له متحده ایالاتو، چین، روسیې او هند سره د کابل د اړیکو نږدېوالی د افغانستان راتلونکی ډاډمن کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه په ښکاره ډول د ولسمشر کرزی له حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي، خو افغان حکومت او په ځانګړې توګه د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغانستان د سولې هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ویلي چې له قطري مقاماتو سره له خبرو وروسته ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی له دې هیواد څخه خپل دورځنی سفر پای ته رسولی دی.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر په دور دنی سفر تللی و دوحې ته، د افغانستان د سولې عالي شورا په یو تازه پیغام کې وویل چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په دغه موضوع باندې زموږ همکار زبیر ژمن د سولې د عالي شورا د ویان مولوي شاهد الله شاهد سره خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبرې واورو.
د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد، د سولې د عالي شورا لخوا یو پیغام خپور شوی دا په دې کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتل شوی دی چې مذاکرات ته غاړه کېږدي، یو دا په داسې وخت کې خبرېږي چې ولسمشر حامد کرزی قطر ته تللی دی. آیا دغه پیغام او د ولسمشر د سفر سره ارتباط لري او کنه؟
د سولې شورا خو څنګه پنځمه عمومي غونډه وه او په دې کې د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل فصل کې او هر څوک کولی شي خپلې غوښتنې د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، البته معقولې غوښتنې.
دغه پیغام له دې سفر سره څه ارتباط لري؟ یعنی د همدې سفر په ترڅ کې ورکړ شوی دی یا هدف همدغه ده او کنه دا یو عمومي پیغام ده؟
بله، دا خو یو عمومي پیغام دی، ځکه چې مخکې هم د سولې عالي شورا دغسې یو پیغام ورکړی و او بیا هم د هغې په ادامه باندې دا پیغام ورکړی دی. او
شاهد صاحب، تاسو په دې پیغام کې ویلي دي چې موانع چې د سولې دي هغه له منځه تللي دي، ډېر موانع چې د سولې د عالي شورا په هڅو سره. په داسې حال کې چې طالبان لا هم نه دي حاضر شوي چې د دولت سره مذاکراتو کې، بیا څنګه دا ادا کولی شي په پیغام کې چې عمده موانع له منځه تللي دي؟
داسې مسایل په مخ کې و چې دا د تور لیست خبرې وي، د بندیانو مسایل و، د زندانونو خبرې وي، او د مخالفینو د بعضې مشرانو په سر باندې د انعامونو خبرې وي. دا مشکل و چې آیا دوی ته مسؤلیت شته نه شته، یا د دوی دپاره د خبرو یو نمایندګي او ادرس باید وي. د دغسې مسایل هغه حل شوي دي تر ډېره حده پورې. مونږ وایو چې دغه پاتې مشکلات چې دي دا هم د افغانستان سره هم د جامع جهانی سره دا په تفاهم باندې او په د مذاکراتو په سلسله کې حل شي.
قطر ته چې کوم هیات للی په هغه کې د سولې د عالي شورا رئیس او د دارالانشا رئیس هم شامل دي. کومه خاصه طرحه د سولې د عالي شورا د استازو لخوا هلته له ځان سره وړل شوې ده، یا د دفتر د پرانستل کېدو لپاره چې کوم خاص شرایط به مطرح شي په دې سفر کې له قطري چارواکو سره او څنګه؟
داسې مشخص شرطونه د سولې د عالي شورا سره غیر د دینه نشته چې د سولې دپاره که دغه دفتر مفید سه مؤثر ثابتېږي مونږ یې هرکلی کوو، او هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د سولې او د وحدت دپاره د ثبات او د امنیت دپاره مفید وي هغه هلې ځلې به مونږ تقویه کوو.
د افغانستان حکومت یو شرط دا کېښوده چې د وسلوال طالبان باید له دولت سره خبرو ته امادګي وښیي، بیا به دغه دفتر پرانستل کېږي. له داسې شرایطو سره چې دا سفر شوی دی، آیا داسې څه تمه لرئ چې د دې دفتر د پرانستل کېدو لپاره به دا سفر یو مثبته نتیجه له ځان سره ولري؟
مونږ وایو چې جامع جهانی ده او که د سیمې هېوادونه دي هغې د مونږ سره مخلصانه همکاري وکړي او صادقانه مرسته دي وکړي، تفصیلات دي برابر کړي، مونږ یې هرکلی کوو. مګر طبیعي ده چې د سولې خبرې به اعلی نتیجه ورکوي چې د سولې د افغانانو په مشرۍ باندې او د صادقانه خبرو په شکل مطرح شي.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د افغانستان د ولسی جرګې زنغړو قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر هرکلی کړی او ویلی دی چې قطر سیمه کې د امنیت لپاره او طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستلو کې مهم کردار ادا کولی شي. په دغه اړه د معصوم میوند راپور ته وکړو.
د ولس جرګې ځینې غړي د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د قطر کوربتوب مهم بولي او هیله مند دي چې د هیواد ته به د ولسمشر حمید کرزي سفر مثبت نتایج ولري. د ولس جرګې یو غړي کول پاچا مجدي وایي مهمه ده چې په دوحه کې د دفتر د پرانستل کېدو لپاره د طالبانو رښتینی استازي موجود و اوسي، خو دوی په دوحه کې د طالبانو د هغو استازو پر خپلواکۍ شک لري چې د سولې خبرو ته به حاضریږي او وایي دوی به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه کار وکړي. ښاغلي مجدي د یک شنبه پورس خبر اعلان وکړ چې افغان حکومت باید د هغو طالب مشرانو پر حضور کار کړی وای چې له افغانستان سره خواخوږي درلودای.
کوم لورې چې په فعلاً په قطر کې دی طالبانو نمائندګي کوي، هغه دی د پاکستان د ISI په واسطه قطر ته وړل شوی. ټول امکانات غوته د پاکستان حکومت ورکړي دي. زه مطمئنم چې هغه طالبان د پاکستان ایجنټان دي او هغه د پاکستان د موزینه به وسم کچې ته د ولسمشر سره د افغانستان لوري سره وغږیږي، هغه به خبري وکړي. تر اوسه پورې هغه آدرس چې واقعي طالبان افغاني طالبان چې په افغانستان باندې زړه خوږیږي او ځان استقلالیت ځان ته ورکوي، زه فکر کوم هغه طالبان په قطر کې وجود نه لري.
طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې په قطر کې اوس هم ځینې کسان موجود دي چې د هغوی د تحریک رسمي استازیتوب کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی د شنبه پورس د قطر د امیر په رسمي بلنه دوه ته ورسید. د ارګمانی د رسنۍ دفتر د معلوماتو له مخې د ولسمشر کرزی له دې سفر د اجنډا یو برخه په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې کول دي. د ولس جرګې ځینې نور غړي بیا قطر ته د ولسمشر کرزی دغه سفر د سولې لپاره مهم بولي، خو دوی وایي چې د پاکستان له همکاري پرته په افغان افغانستان کې سول راتلل ستونزمنه ده. د دې جرګې یو بل غړی او د هرات په خوانی والی سید حسین انوري
یو حرکت مقدماتي
دا یو لمرنۍ حرکت دی او بد نه دی. د سول د بهیر په اړه چې هر ځای وی باید دغه ډول اقدامات تعقیب شي، خو که پرختنی توګه پاکستان د سول موضوع کې شریک نشي په افغانستان کې سول دوام نشي کولای. ول چې د افغانستان په درد غم او رانس کې پاکستان رول درلودلی او د طالبانو په غختلتیا کې هم، نو پاکستان د افغانستان د جنگ د ختمولو او سول راوصلو لپاره پیاوړی او ټاکونکی رول لري.
د ولس جرګې یو شمېر غړي په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي چې افغان حکومت په وروستیو ورځو کې ویلي د پاکستان له همکاري پرته به د سولې لپاره کار وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوس د پاکستان سیاسي صورتحال په داسې حال کې چې ځینې سیاسي ګوندونه د ټولټاکنو نه وړاندې په خیبر پختونخوا، پنجاب او سند کې غټې غټې جلسې کوي، بیا داسې ځینې سیاسي ګوندونه هم شته چې دغې غړي او مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو ښکار کیږي. د عوامي نسل ګوند چارواکو ویلي دي د ټاکنو د نېټې د رانږدې کېدو سره په کراچۍ کې د دوی د ګوند په عهدیدارانو او دفترونو حملې زیاتې شوي دي او د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې تر اوسه دوی د ګوند په لسګونو دفترونه تړلی دي او یو شمیر چارواکي د وسلوالو د طالبانو ښکار شوي دي. په دغه اړه له کراچۍ نه ظفر کریمي د نور تفصیل سره.
پولیس چارواکی وای د کراچۍ ښار په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه ډیر شوې دي چې له امله یې په دغه سیمو کې د امنیتي سرتیرو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو غړي په نخښه کېدل شروع شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند سرچینې وای د وسلوالو ډلو د زیاتو شوو خوځښتونو له وجې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د دوی د ګوند خواوشا دیرش دفترونه تړل شوي او په لسګونو صوبایي مشران یې وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند د سیند صوبې ترجمان عبدالمالک وای په وروستیو وجونو کې د دوی د ګوند لوړپوړي چارواکي په نخښه شوې دي.
پای کې زموږ د ضلع صدر، د ضلع سینیئر نائب صدر
سنٹرل کمیٹی ممبر نائب صدر دا شانی زنگ دا خدیر ہائی پروفائل خلق چیدی کنا
یاد دیوی په کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند د یو شمېر وجل شوو مشرانو د وجنو پړې وسلوالو طالبانو منلې دي. د دې ترڅنګ تحریکی طالبان پاکستان د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ځینو نورو ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتي جلسو جلوسونو د بریدونو کولو هم ویلې دي. څېړونکي وایي د ټول ټاکنو څخه د مخه ځینو ګوندونو ته د ټاکنیز کمپاین په برخه کې دا ډول ستونزې د ټاکنو د کروالي او شفافیت په وړاندې پښتنې راولاړوي. د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر په دې اړه وایي،
دا داسې خبره ده چې یو جماعت په راونی کې خو مشکلات پیدا کړي او نورو ته ته بالکل یو فری ماحول فراهم کړي، نو بیا مطلب مونږ څنګه ویلو شو چې دا د دې چې کوم نتایج راځي هغه به هغه څه وي چې هغه هم عوام غوښتل.
اجمل خټک کشر په خبره د وسلوالو ډلو لخوا عوامي نېشنل ګوند ته د ننګونو او چیلنجونو ترڅنګ بیا هم د تیر په پرتله په کراچۍ کې د ګټې زیات چانسونه شتون لري، او هغه ځکه چې
پښتانه دا محسوس کوي چې ان پی د هغې نمایندګ ځواک دی، که یو طرفه خدشات دي نو بل طرفه امکانات هم موجود دي. د هغې یو وجه دا هم ده چې پیپلز پارټي ډېره کمزورې شوې ده، دلته کې مسلم لیګ نن اوس هغه پوزیشن په کراچۍ کې پاتې نه دی شوی، او دې طرح طرح مطلب تحریک انصاف دی د هغه خو لاس کې یو داخل پښتنو حلقه نشته ده چې هغې نه به هغه چې ډوباسي، نو لا محاله بیا مطلب د پښتنو کم چې علاقې دي هغې کې د این پی اثر ورسوخ دی، نو دا امکانات بار کې موجود دي چې این پی به د خپل ټکټونو نه علاوه یو نیم سیټ نور هم زیات وباسي.
یاد دی وی د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه چارواکو د انتخاباتي کمپاین د چلولو پر مهال د کراچۍ ښار په ګډون د سند صوبې په نورو برخو کې د لویو جلسو جلوسونو د نه کولو اعلان کړی دی. د یاد ګوند چارواکو ویلي دا اعلان یې وروسته له هغې کړی چې د دوی د ګوند یو شمېر مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې په نښه شوي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مداز حال کې چې په عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته د طالبانو لخوا دړکې ورکړل شوې دي، پښتنه دا ده چې دغه دړکې به نورو ګوندونو ته څه ګټه ورسي او د انتخاباتو په نتیجو څه اغېز پرېښودلی شي. په دغه اړه د ملیحه امیرزاده راپور ته غوږ دو.
په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند پر ضد په راتلونکو انتخاباتو کې د دړکو له امله داسې فکر کېږي چې کېدی شي په هیواد کې مذهبي ګوندونو ته په سیاسي هلو ځلو کې ګټه ورسیږي. د عوامي نېشنل ګوند بشرا ګوهر وایي چې دغه دړکې د انتخاباتو نه مخکې د خپلې خوښې سره سم د نتیجو راوستلو یا د پری پول ریګینګ کوشش دی.
د طالبانو یا د دهشتګردو د طرف نه چې کوم دا هیڅ راغلي دي، د دې په کار دي چې الیکشن کمیشن نوټس وایي، ځکه چې دا دی پری پول ریګینګ په زمرې کې راځي. هغه کوشش دا دی چې د هغه د مرضی رزلټ راشي په الیکشنو کې، او وایي چې هغه پارټیانې چې کوم د هغه مرسته کوي یا سپورټ کړی دی، نو هغه کوشش کړی دی چې هغه ته نه فائدہ ورسیږي. بل دا دی چې این پی خو خپل پوزیشن ډېر په کلکه باندې اغوستی دی، قربانیانې هم ورکړي دي. موږ ته په 2008 کې هم داسې تھریټس راغلي وو، دا دھمکیانې چې کوم دي نو دا موږ کمزوري کولی نشي.
په نهویشتم مارچ پېښور کې په یو چاودنه کې شپږ ګولسي وګړي ووژل شو چې په صوبه کې د امنیتي حالاتو په اړه د الیکشن نه وړاندې اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي فیصل کریم کندی وایي چې په ملک کې امن د ولس په لاس کې دی.
پاکستان
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ کې حکومت چې په 14 مارچ خپل وخت پوره کړ، وخت په وخت یې طالبانو ته ویلي چې وسله کېږدي او د خبرو اترو لاره خپله کړي. دغه شان عوامي نشه ګوند په 14 فروری او جمعیت علما اسلام په 23 فروری د امن لپاره آل پارټیز کانفرنسونه کړي، خو تر دا دمه څه واضح نتیجې نه دي برسېره شوې.
ملیحا مرزه در راپور توګه اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون په دوحه کې له قطري مشرانو سره خبرې وکړې او له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په امکاناتو یې بحث وکړ. افغان ولسمشر کرزی پرون ماخام وطن ته ستون شو. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې ویاند او د پولیسو چارواکو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو فعالیتونو او بریدونو له وجې دوی په یاد ښار کې خپل 13 سیاسي دفترونه تړلي دي. د مشال لیډو د خبریال د وینا تر مخه د قبایلی سیمو په تاریخ کې پړومبي ځل یوې خزینه غړې بادام زری د قبایلی سیمې باجوړ نه د قومي اسمبلی د حلقې 4/8 د امیدوارۍ کاغذونه جمع کړي دي. 38 کلنې بادام زری د مشال لیډو سره د خبرو پر مهال وویل چې هغه به د روان کال د مئی د 11 په پارلماني انتخاباتو کې د آزاد امیدوار په توګه برخه اخلي چې د قبایلی سیمو د خلکو لپاره کار وکړي. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي جنرال وایي له دې حفاظت څخه د امریکا د پوځي وسایتو او شیانو په انتقال به د 5 او 6 ارب ډالرونه زیات لګښت وشي. د امریکا په ورجینیا ریاست کې د ټرافیک په یو حادثه کې 3 کسان مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. په دغه حادثه کې 15 اویا موټرو ته زیان رسېدلی دی. په داسې حال کې چې په کورین پیننسولا کې حالات کړکېچن دي، امریکا په جنوبي کوریا کې په پوځي مشکونو کې د برخې اخیستو لپاره تر ټولو جدیدی جنگي هلیکاپټرې F-22 لیګلیدی. د ایسویانو پوپ فرانسیس د ایستر په موقع په خپل لومبنې وینا کې په نړۍ کې د امن غږ کړی دی. پرون د اتوار پورې ښاغلی فرانسیس په خپل وینا کې په خاص توګه د اسرائیل، فلسطین، شام او یو شمیر افریقایي هیوادونو د کورین پیننسولا ذکر وکړ.
اوردونکو مهم خبرونه مورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات سری کړی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتري او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې نه ایواز د سیمې د امن لپاره بلکې د نړۍ د امن لپاره هم افغانستان کې امن او پوره ثبات ضروری دی او د لړکی د پاکستان کردار د هر چا زیات اهم دی او پاکستان او افغانستان په خپل هم د یو بل لپاره د کردار اهمیت نه ایواز تسلیموي بلکې په دې حواله د پخواره هڅه شمن هم دی. خو کله کله د دوانو ترمنځ د تورونو لګولو له امله ځنې غلط فهمیان پیدا شي. اداري لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې امن لپاره د سولې روان بهیر کامیابی په کار ده او دغه کامیابی په شریکو هڅو یقیني کېدی شي او د اطمینان وړ دا خبره ده چې په دې اړه پاکستان د افغانانو په مشرۍ نه ایوازې د سولې په بهیر کې د کردار ادا کولو دریز لري بلکې په عملی توګه د لپاره ګامونه هم اخلي. ادارې په اخیره کې لیکي که د افغانستان او پاکستان یو بل سره همکاري شریکه پاتې شي او امریکا هم د امن لپاره د خپل برخې کردار څخه لاس نه پسر نشي نو ښه نتیجې به ولري. خو د لپاره به لومبه د پاکستان افغان افغانستان ترمنځ اعتماد په ځای ساتل وی. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وړاندې ورځو کې کراچۍ کې په یو سکول د ډزو او دستي بمونو په پیخه کې پرنسپل مړ او د ماشومانو په ګډون 8 تنه جوبل شول. د دغه پیخي ولسمشر او نگران وزیر اعظم غندنه وکړه. خو د افسوس خبره دا ده چې تعلیم دښمنه خلک تعلیمي ادارې او د مشران په نخښه کوي چې ورسره راتلونکي نسل د جهالت تیارو ته غورځوي. اداري وایي چې د نوړاندې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو تعلیمي اداره اوران کړی شوې دي او د کار کې د ملکی ورانکارو سره سره غیر ملکی ایجنټان هم شامل دي. بل طرف ته بعضی غیر ملکی ادارو هم د پاکستان تعلیمی ادارو د سرپرستۍ نه لاس راخلی دي کوم چې لا زیاته د فکر خبره ده. اداري اخیره کې وایي چې دراتونکو سباوون د لپاره ضروری ده چې ټول عام خلک مذهبي او سیاسي ګوندونه د تعلیم دښمنه خلکو مخه ونیسي او په شریک سره یو داسې کړنلار وټاکي چې ورسره تعلیمی نظام، تعلیمی ادارې، زده کوونکي او خودونکو محفوظ شي او راتلونکي کې د ملک ترقی یقیني شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تعلیم صوبایي محکمې د 1350 استادانو د ترقۍ او تبادلې اعلامیه جاری کړې ده، خو د امتحانونو په ورځو کې د استادانو تبادلې پوره امتحاني نظام متاثره کړو. ادارې مخکې لیکي چې د اعلامیه مطابق د استادانو ترقۍ او تبادلې د پالیسۍ تر لاندې کړې شوې دي، خو د تبادلو څه وضاحت نه خو مخکې کړې شوې دي او نه وس کېږي چې دا تبادلې د کومې پالیسۍ حصه ده. ادارې وړاندې لیکي چې اوس د څه مودې لپاره د تعلیم محکمه د سیاسي مداخلې لطنا محفوظ ادا، او د تعلیم نگران صوبائی وزیر مسرت قدیم د محکمې اصلاحات لپاره قدم اوچت کړی دی، نو د استادانو تبادله هغه د مسلو سره مخ کولې شي. نو باید چې صوبائی وزیر د هغه عناصرو خلاف ګامونه پورته کړي څوک چې تعلیمی ماحول خرابوي او د استادانو د تربیه او امتحاني نظام په تبدیلی دی زور ورکړي. اداریا په اخیره کې لیکي چې د صوبایي وزیر د ګامون نه داسې ښکاري چې هغه تعلیمي نظام صفا کول غواړي، نو باید چې هغه خپله توجه دې اړخ ته راوګرځوي چې کوم د تبادلې حکم شوی دی هغه دې معطل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په ایمانداري او د خلکو د استازي په حیث د مذهب پاړه خبري نه کوي. د مذهبي عقیدې یو ځل بیانول پوره وي، ځکه چې کده یو مهم هدف خبره نه وي نو بیا په یوې نقطې زور اچول د خلکو په ذهنونو کې شکونه پیدا کوي. جلسو غونډو کې تقریرونه د مهمو اهدافو پر رڼا کې لیکل شوي وي، نو د عمران خان لومړۍ خبرې د یو خطبې په شان وي چې اکثره په سیاسي جلسو کې ویل کیږي. رسپانه لیکي تحریک طالبان پاکستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه ډیره زیاته دلچسپي ښودلې ده. دوی له اوس نه په انتخاباتي عمل خپل بنیادي اعتراضات لري کړي دي او د خپلې خوښې د ډلو په اړه یې هم اظهار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان خلکو ته ویلي چې د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي او د ایم کیو ایم د جلسو نه خپل ځان لري اوساتي، ځکه چې دوی په د بریدونو کولو منصوبې جوړې کړي. عمران خان د دې ګټې نه خبر دی او د دې بیلل نه غواړي. تحریک طالبان پاکستان که څه هم په جلسو کې نه وي، خو بیا هم عمران خان هغې ته خپله خبره رسول غواړي. رسپانه لیکي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د سارولو رول او د خپلې خوښې د خلکو انتخاب نه وي دی، او تر دې چې دوی د دې تعریف هم کړي چې نوی پاکستان به په راتلونکي کې څنګه وي. رسپانه لیکي د پاکستان مسلم لیگ له اهل سنت و الجماعت ګوند سره د خپل اتحاد په اړه وضاحت نه دی کړی، او کېدای شي چې مسلم لیگ نن ته د اهل سنت و الجماعت ګوند د نورو هوټونو ضرورت هم نه وي، خو د اهل سنت و الجماعت ګوند د مرستې ردول ورته بې ادبي ښکاري. رسپانه لیکي پیپلز پارټي خپل انتخاباتي اتحاد له سنی اتحاد کونسل سره کړی او د دې اتحاد په اړه هیڅ تفصیل نه دی ورکړی. ایکسپریس ٹریبیون لیکي که څه هم دا نه ده معلومه چې په دې به عمل وشي او کنه، خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له جماعت اسلامي سره یو ځای کېدل غواړي، خو ځینې کسان وایي چې دا هر څه د یو پخواني پاکستان په څیر دي. بلخوا وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حمید کرزی د خالی پروس قطر ته په دوره لاړو. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی دا دوره د امن د بهیر په لړ کې د رسمي مذاکراتو یوه تازه هڅه ده. رسپانه لیکي د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې وي، چې پکې طالبانو د امریکا نه دا غوښتنه کړې وه چې په ګوانتانامو جیل کې بندي د دوی ملګري دي خوشې کړل شي، نو په ځواب کې به طالبان د امریکا پوځي کسان پرېږدي. رسپانه لیکي خو د امریکا او د طالبانو ترمنځ دا خبرې د څه مودې لپاره ځنډېدلې وي، او په فرانس کې په دسمبر کې د طالبانو استازي د شمالي اتحاد له غړو سره لیدو وکړه چې په افغانستان کې د امریکا د یرغل نه وړاندې د طالبانو پر ضد جنګېدل. رسپانه د افغانستان د یو څېړونکي شاه محمود میاخیل له خولې لیکي د امن د پروسې د نوي کولو د هڅې وجه دا ده چې ولسمشر کرزی دا یقین لري چې افغان حکومت د سولې د خبرو مشري ولري، او ولسمشر له طالبانو سره نیخ په نیغه د رابطې په حق کې دی. د ولسمشر قطر ته دوره د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې ترسره کیږي، ځکه چې د راتلونکي کال په پای کې به له افغانستانه د امریکا او نور بهر ملکي ځواکونه وسی، او ولسمشر کرزی به هم په 2014 کال کې خپل څوکۍ پرېږدي. د افغانستان له خپل ګاونډي هیواد پاکستان سره بې یقیني هم زیاته شوې، او رسپانه لیکي چې پاکستان طالبان د خپل مرکز په توګه کاروي. د ولسمشر کرزی قطر ته د سفر نه وړاندې ویاند ایم ایل فیزی د پاکستان لپاره ډیر سخت خبرې وکړې، او وی ویل چې پاکستان په موجوده وخت کې د امن په دې خبرو کې هیڅ دلچسپي نه ده ښودلې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان څخه د امریکایي او ناټو عسکرو د وتلو لړۍ پیل شوې، او له پلان سره به د 2014 کال په پای کې یوازې محدود شمیر بهرني عسکر په دې هیواد کې پاتې وي. امریکایي چارواکي وایي له افغانستان څخه د دوی د فوزي وسایلو او سیزونو پوړلو بعد 5.6 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي. دا چې دا شیان به څنګه افغانستان څخه انتقال کیږي. فرانس پریس خبر ایجنس په دغه اړه یو راپور برابر کړی. له جان اقا الکوزینه مهم ټکی اورو.
امریکایي ځواکونو په افغانستان کې له 12 کلونو جګړو وروسته دا مهال له دې هیواد څخه د خپلو پوځي وسایطو د ایستلو عملیات پیل کړي، او د یکشنبې په ورځ امریکایي چارواکو وویل چې د دې عملیاتو لګښت به د 5 او 6 میلیارد ډالرو پورې وي. د امریکا پوځ د وسایطو او شیانو انتقال وطن ته د ستنولو په نامه نومولی، او وایي تیر کال له افغانستان څخه خپلې 15 زره ارادي پوځي وسلې انتقال کړي او شاوخوا 15 زره نورې لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. په افغانستان کې دا مهال د امریکا شاوخوا 1 لک کانټینرونه پاتې دي، او په دې کانټینرونو کې به زیات شمېر جنگي وسایط، فرنیچر یا د دفترونو او کورونو وسایل او کمپیوټرونه امریکا ته انتقال کړي. د امریکا د پوځ بریج جنرال سټیفن شپیرو وایي له افغانستان څخه د دوی د پوځي وسایطو او شیانو انتقال د اندازې او پیچلتیا له پلوه په تاریخ کې د پوځي انتقال تر ټولو سخت عملیات دي. جنرال شپیرو وایي په افغانستان کې زموږ وسایط تیر کال نیمایي شوي دي. جنرال شپیرو دغه راز وویل په دې اړه هم پریکړه شوې چې د افغانستان ملي پوځ او پولیسو ته باید کوم وسایط پرېښودل شي چې دوی ورباندې د طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بوزي. د زیاته کړه د ساحې قومندانان کولی شي هغه شمېر وسایط او شیان په ګوته کړي چې افغان ځواکونه ورته اړتیا لري او د ساتلو توان هم ولري. د دې وسایطو او شیانو شمېر به په هر ځای کې توپیر ولري. د امریکا د پوځ جنرال شپیرو وایي د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د امریکا د پوځي وسایطو او شیانو د انتقال لپاره د 5 او 6 میلیارد ډالرو لګښت ممکن له سره وارزول شي. فرانس پریس اژانس لیکي د افغانستان څخه به د امریکایي ځواکونو د پوځي وسایطو او شیانو زیاته برخه د ځمکې له لارې، یعنی د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې انتقال شي. وسلوالو په تیر وخت کې د دې لارې په اوږدو کې د ناتو ځواکونو په کاروانونو حملې کړې وې، او دغه راز د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د شخړې د راپورته کېدو له وجې هم بنده شوې وه.
مشال لږ غوږی اوریدونکو، او اوس یو بل راپور د خیبر پختونخوا په چترال کې د 1990 کالو هاغلی جیفری لانگ لینز د استاذې د 40 کلنې دندې نه ریټایر شوی دی. برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف په دغه اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. مجید بابر مهم ټکی وړاندې کوي.
برطانوي ورځپاڼې ټیلیګراف په خپل یو مقاله کې د خیبر پختونخوا په غرییزه سیمه چترال کې د سکول د یو برطانوي استاد 90 کلن میجر جیفری لانگ لینز د ریټایرمنټ خبر راخستی. د دې مقالې لیکونکي راب سریلی لیکي چې دغه برطانوي استاد په پاکستان کې د هغه وخت نه ژوند کوي کله نه چې دغه هیواد د برطانوي راج نه آزادي ترلاسه کړه، او د ډیرو کلونو د زغم نه هم تیر شوی، لکه د بیلګې په توګه وسلوالو قبایلیانو تختولی هم دی، او د هندوکش په لمنه کې ناوړه موسمونو ځپلی هم. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی جیفری د خپل جانشین لپاره په کلونو لټون وکړ، خو هغه امیدوار چې ګمان کې د ښه استادان او منتظم به ثابت شي، څه د خرابو حالاتو له وجې او څه د ویزو اخیستو د مسلو له امله دغو سیمو کې کار لپاره سلاح نه شول. خو د تیرې نهې په ورځ هغه ورځ راغله چې د چترال د لانگ لینز سکول او کالج 1000 زده کوونکي د خپلې نوې پرنسپلې میرمن کیری سکوفیلډ سره د ډلهیز تصویر او ښاغلی لانگ لینز ته د ریټایرمنټ نه پس خجوند پر زونه وړاندې کول لپاره راغون شول. کیری د پودی چارو لیکواله ده. لیکوال راب لیکي چې خاغلی لانگ لینز به اوس هم په آرامه نه کینی، او وایي چې د چترال نه د تا په ټلیفون ویلی دي چې لا اوس هم ډیر کارونه کول دي، او شروع به د دغه سکول لپاره د مالی مرستو راغونډول نه کوي. نو موړی اوس هغو مالی مرستو پسې دی د کومو چې حکومت ژمنې کړې وي، او اوس چرته د سرکاري فایلونو په تورو سوړو کې ورکې شوي دي. ښاغلی لانگ لینز ورځپاڼې ته ویلي چې د ریټایرمنټ نه پس به هم په آرامه نه کیني، او د سکول لپاره به مالی مرستې راغونډوي. را روانه میاشت کې به په لندن کې زړو شاګردانو سره د ماښام یوې ډوډۍ کې برخه اخلي، او بیا به د بهرنیانو لپاره خطرناکې او د طالبانو او القاعده د وسلوالو نه ډکې سیمه شمالی وزیرستان کې د هغه سکولز د کوونکو سره ویني چرته به چې مخکې د استادې دنده کوله. هغه به بیا د ریټایرمنټ نه پس په لاهور کې په خپل کور کې د ژوند ورسته ورځې شپې سبا کوي. میجر لانگ لینز د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال هندوستان ته تللی وو، او د 1947 وروسته پاکستان کې پاتې شو.
تاسو ستونزې ورنور ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو ته پوس خوښوګ نه
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ
د پاکستان خبرېدونکي ورځپاڼه ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې لیکلي دي په دې ورستو کې یو وار بیا هیواد کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان ریاست د یو شمېر ستونزو سره مخ دی، یعنی د بېلابېلو استخباراتي ادارو ترمنځ سمه همکاري نشته، پولیس د ترهګرو د مقابلې لپاره د مکمل تربیت او وسایلو نه محرومه دي، او عدالتونه وسلوالو ته د سزا ورکولو په لړ کې زړه نازړه دي. زموږ همکار منور شاه د دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي د جمعې ورځ چې پکې خلک عبادتونه کوي، خو په دې ورستۍ جمعه هم پکې ترهګر برید داسې څرګندوي چې وسلوالو د خپل سخت دریځ فکر زد خلکو باندې د بریدونو لړۍ جاري ساتلې ده. دا راز د هیواد په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه او د کراچۍ او بلوچستان په شمول د پنجاب ځینې برخو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي چې امنیتي ادارې په مخنیوي کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي د حکومتي او پوځي چارواکو لخوا د ترهګرۍ خلاف کومه واضحه تګلاره شتون نه لري چې له وجې هر ورځ د ترهګرۍ سناڅ پیښه رامنځته کیږي او ولس ځان محفوظه نه ګڼي، چې په نتیجه کې یې دا هیواد د سیاسي مشکلاتو سره مخ دی. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ناکامۍ یو شمېر وجوهات دي، لکه د بېلابېلو استخباراتي ادارو ترمنځ سمه همکاري نشته، پولیس د ترهګرو د مقابلې لپاره مکمل تربیت او وسایل نه لري، او عدالتونه وسلوالو ته د سزا ورکولو په لړ کې په زړه نازړه دي. دا راز د ترهګرو خلاف ریاستي ډانچه غیر فعال ښکاري. ورځپاڼه زیاتوي چې د تېرې جمعې په ورځ پېښور کې د اف سي ځواکونو په مشر عبدالمجید خان باندې برید کې 12 کسان وژل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د برید کې د اف سي مشر بد شوی، خو په 2010 کال کې د دې ځواک مشر صفت غیور هم په دغه ډول یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د دې نه علاوه هم په امنیتي ځواکونو وخت په وخت بریدونه کیږي. د ورځپاڼې په وینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي حکومت او د پیپلز پارټي مرکزی اتحادي حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په موثره تګلارې جوړولو کې ناکامه شوې دي، او موجوده نگران حکومتونه وايي په راروانو عام انتخاباتو کې د ترهګرۍ اندېښنه ورته لوی مسله ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم نگران حکومت په دې لنډ موده کې د ترهګرۍ خلاف جګړې لپاره وخت نه لري، خو په کار دي چې د جلسو جلوسونو لپاره او د انتخاباتو په ورځ ټینګ حفاظتي ګامونه پورته کړي. دا راز استخباراتي ادارو ته په کار دي چې د حکومتي او امنیتي ادارو سره د لړکې په مکمل توګه همکاري وکړي، ځکه چې کله انتخابات د ترهګرۍ ښکار کیږي نو هیواد به لا نور د عدم استحکام سره مخ شي، او بد اثرات به نه یوازې په دې هیواد بلکې په سیمه هم اورځيږي.
اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې استاد ستا د کرن خان په आवाज باندې د صدر وړاندې کوم.
سر کچ کوټ دا باران وریږي، د څاله اگر سره شپه دا باران وریږي، د غر په سر کچ کوټ دا باران وریږي، د څاله اگر سره شپه دا باران وریږي، د څاله اگر سره شپه دا خاموشی د سرندې پشان خبرې کوي، دا خاموشی د سرندې پشان خبرې کوي، او ستا جدائی می مل من دا او باران وریږي، د څاله اگر سرش پدا او باران
سندر امور دا اوریدن کو دا کرن خان پاواز باندے او س یو راپور دا یو کلتوری غونډه پاړه باندې چې د سپرلی دراتګ د خوشحالو په مناسبت سره په پیښور پریس کلب کې د ماشومانو د پر را جوړ شوی او شبیر جان په دغړه راپور راکړي.
پیښور پریس کلب کې د سپرلی دغه میله کې د یوشمیر ماشومانو ترمنځ د لوبو مقابله وشوه چې په کې زیاتره ماشومانو د بادیو یا پتنګانو الوزولو سیالي وکړلې. په دې موقع ماشومانو لپاره د خوراک څخک او د موسیقي انتظام هم شوه. دغه سپرلی میله کې خپل بچو سره راغلي خبريال عبدالغفار بیگ مشال لیډو ته په دې لړ کې وایي
صحافیانو جون چې ګم دې هغه هر وخت په تلیب ځان ګرځي او مونږ خپل کور لا پل کور والا لا ماشومان لا ټیم نشو ورکولې. دا صبح چې کم دا دې ټیم کې مونږ چې کم دې حالات جنگ کیو روزانه پکې بمونو چودنې کیږي روزانه پکې بچلې کیږي مونږ چې دا کور روزو الله تم ځان سپارلې وي سپیچ راجو الله نه شکر وا چې خیر په خدي درالو.
دا نهم کلاس عدل په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې د دې سیمې ماشومان لپاره دا رنگ تفریحي پروګرامونه باید چې بیا بیا وکړي شي.
دلته دې هغه پل مرګري سره راغلي دلته بسن لا ودلته ډیره ماده ده او ډیر خوند کوي مونږ ارته ګوډه غانه مانجی مو ملاوی گلا گیاری بس یو وکی دا کای چې ګوډه نه ورکای نو مونږ وای چې دا هر دکی دته پروگرام کی چې ماشوم دین پکې لخې کرکټ دا پلی لګ د ماشوم ورديش په مرته کیږي لا خونی چې په هر ټیم په کتاب باندې پروت
یو. یو بل خبريال حمید الله وای چې د پیښور سړوي ماحول کې داسې پروگرامونه د وخت ضرورت جوړ شوی دی.
ډیر زبرست پروگرام دی یو خدای سګور چې ماشومان ته خوندونه ډیرلی او چې څومره خبريالان دی هغه خپل ماشومان راوست دي ډیر ساډو به حالات اتحاس کر چې بیا په خبر کې دي هر وخت ما کې دي لانجی دي صحافیان خپل کورونو ولا خپل ماشومان له وخت نشي ورکولي نن د چټیر وز د ماشومان رويست دي ډیر خوندونه اخلي تاسو ګوره چې که ماشومان خوشاله دي باډي وو ته د رنگونو ته د غبارو ته نو دا غیر زیات د غوړیدل خوشاله دي ځکه چې غویم نن ډیر مو د پسې او داس روز مونږ ته چې غویم له خوشاله کې او د ماشومان سره ورست دي.
یادونه ول دا چې د سپرلی دغه میله کې د پیښور زیاتره خبريالانو سره د خپل بچو ګډون وکړلو او دوی د دغه سي تفریحي پروګرامونو بیا بیا کولو غوښتنه هم وکړه. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
مشال رادیو دغه اوریدونکو د خبرونه خري شی به تر غریو په دغه کې تاسو د پاره یو کلتوري راپور لرو. دغه راپور دی د غوګ د والو پاړه باندې. غوګ والو چې ځینې خلک ورته والي هم وایي نه یوازې دا چې د ناویانو په جوړه کې لازمي توکي دي بلکې نجونې له ماشومتوبه تر زړښت پورې خوښوي. په خوا به د سپینو زرو څخه والی جوړېدي خو اوس خلک ناویانو ته د سیالۍ په دود د سرو زرو څخه والی جوړي. زموږ همکار باز محمد عابد د څو تنو ښځو سره په دغه موضوع خبرې کړي او دغه راپور تیار کړی چې د یوې سندرې سره پیلېږي.
غوګوالی د پښتنو میرمنو داسې سینګار توکې دي چې هر میرمن او هر پیغله سو جوړه ډول ډول غوګوالی لزان سره ساتي. غوګوالی ځنی خزي په ځانګړو مناسبتونو کې کاروي او ځنی د تل لپاره په خپل غوګونو کې ساتي. د غوګوالیو لپاره ماشومان نجونو ته میندې د دوړو غوګونو لاندینۍ برخه چې د غوګونو پوسقې هم ورته وایي سوري کوي چې له همغه وخته ورته په غوګونو کې غوګوالی اچول کیږي. یو سپین سری مور چې کلونه پخوایي ماشومون جنو د غوګونو سوري کول د غوګونو د سوري کولو په تور طریقو را توایي
پخوا ماشومان جنکو ته د دوه درې کالو بچ شو تر به په کوچو غوړ کوستنه کې به مواچول هغه باندې غوګ سوري کړل دوه ورځې درې ورځې به پکې پروس بیا به مال وګرځول تقریبا یو جمعه پور به پروت به به مغه تیوي سه د سپین زر غوګوالی به مواچول پکې هغه دا غوګوالی نه وي د سپیلانو ډکې به پکې کې خودل به به هغه عمري شو چې ته به غوګوالی پیدا شو چا به واچول سره چا نه چاول غریبي وډیره
ادي ولی پکې دا د سپیلانو ډکې کې دل څه په خاطر باندې
هغه غوګونه په خاول سوریلو یول چې باندې نشي هغه دا سپیلانو ډکې پکې کې خودل
یو انجلۍ وایي چې په ماشومتوب کې به یې ارمان لرلو چې ډول ډول غوګوالی دی ولري
مې مرزي ده زیاتره خويند ده هغه غوګوالی څخه استفاده کوي چې د هغوی د کالو هم رنگ وسی او هغه په هغه وخت کې رواج لري او زه چې کله ماشوم هم نمور میرات غوګونه سوري کړل او ډیری وادي غوګوالی راته خستي خو کله چې ما د بل چا په غوګونو کې خي غوګوالی لیدل تر هغه به مجړل چې تر سوی ما ته هغه خستي وینو بیا به زه قرار ده نو سم سورنګ خو خي ما غسه
او یو بل انجلۍ وایي چې له هر رنگ جامو سره هم رنگ غوګوالی هم استعمالوي
غوګوالی به هر جلی خوخیږي خصوصا د پارٹی یا ودونو کې چې سرنګ کالی غوندي نو په هغه غرنګ غوګالی هم د خپل غوګونو کې اچي څوک د سرو زرو خوخی څوک د نور چې بازار کې دا مثلا د فیشنی غوګالی چې دی هغه خوخوي او زه ما خپل چې د خوخیږي چې هر رنگ کالی سره هم غرنګ غوګالی واغوندم او زه خپل فعلن چې د کور کې دوه جوړه طلا یا د سرو زرو غوګالی لرم او هم چې هر رنگ کالی کو هم غرنګ غوګالی هم بیا ورسره مونږه واغوندو
د چې غوګالی د جنونو د خایز د زیاتولو یو مهم تو کې دې جنې حق لري چې مېندې ورته په ماشومتوب کې وګونو سوري کړی خو ځنو هلکانو ته هم په ماشومتوب کې وګ سوري کیږي او د سوخ لپاره ورته د سپینو او یا هم د سرو زرو کړی چې مندرې هم ورته وای په وګ کې اچول کیږي دا چې ماشومه لګته د سپه خاطر مندرې په وګ کې اچول کیږي یو زلبی سپینسري ادي ته وګ کیږي
په خو باندې که سادهګي وخلک به ویل شګون واره وای چې دا غوګل سوریا کې چې خدای پات کیواله او یا به د څه خلکو به کول ته په نایر لبایو غون سر به فکر کو دا غلطه به ښکاری پر خودلو ټوټکه خلکو کاول نو زما خپل واسه شو یو دوه درې ماشومان مې د دوی غریب مړ شلو د هرستانه ولا خدای ور غوګ مال سوریا کړلو هغه لا پات کړلو غوګواله وسپور پرته چې پګو کاله شو ملر کړل
یو نورته د پیښور او جلال آباد په بازارونو کې د بنجارو په دوکانونو کې ډول ډول غوګوالې تر لاسه کیدی شي بل نورته د ودونو په مناسبتونو کې خلک د ناویانو لپاره د سرو زرو والی هم جوړوي د پیښور په اندرشیر کې د نیو ظاهر شاه جیولر مالک وایي چې د داسې غوګوالې پر مایش هم ورته کیږي چې لکونو روپۍ ارزښت لري
دالزنی حل د سراشی چاغي به وسه نه وسه نکی نو هغه ول والي والي
او یو ګوت
د سمشته چې جوړه والي د 2 لک 3 لک روپو هم 5 لک روپو بورم جوړای
او ګوالي چې زنی خلک ورته والي هم وای نه یوازې دا چې د ناویانو په جوړه کې لازمی تو کې دي بلکې جونی له ماشومتوب تر زړښت پوري خوخوي په خو به د سپینو زرو څخه والي جوړې دي اوس خلک ناویانو ته د سیالۍ په دود د سرو زرو څخه غوګوالی جوړوي او ځوان نجونې خو دومره د غوګوالۍ سره مینه لري چې له هر رنگ جامو سره همرنګي غوګوالۍ هم پیدا کوي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
اوردونکو د خبرونه په پای کې ساتو د بار دغه سندر
وطن تداش چې شملې د تپسر ترنا دستور راوډم وکبه ویني دزړن شملو بدل تجاش جی شملی در تسل ترنا دستو رولا دموت وی دزنا Thank you. خوش تر